شوی قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر کرزی سبا د حقوق ولایتونو او سیمو نومونه اعلانوي چې مسؤلیت یې افغان ځواکونو په غاړه اخلي. د لیبیا د وروستي وضعیت په اړه هم راپور لرو. په یوه بحث کې به په افغانستان کې د امریکا د احتمالي اډو په باب د ننګرهار د څو تنو صاحب نظرانو نظرونه خپاره کړو. ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې در اورو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته.
په لوګر ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبل اوښتي. ټاکل شوې د ولسمشر کرزی د سه شنبې په ورځ ملت ته یوه تاریخي وینا وکړي او په خوست ولایت کې د دارالمعلمین له سلګونو فارغینو څخه ازموینه واخیستل شوه. د خبرونو تفصیل: په لوګر ولایت کې تیر شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د لوګر د ملي امنیت رئیس جنرال راز محمد لونی ازادي رادیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو لخوا د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ د پولیالم په پساب سیمه کې ترسره شوي دي. جنرال لونی سرګند کړ چې په وژل شوو طالبانو کې 2 تنه بهرنی اتباع هم شامل دي.
درای نفر پاکستانیان چې دي وزیرستاني، درای پاکستانیان وزل سوي دي، شپږ نفر داخلي وزل سوي دي، مونږ نه راولې دي ټولو، سلاي نه راولې دي ټولو، دوه نفر میزبان دي ویل سلا سره.
د سرګند کړه چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وسلوال مخالفان له و ملک کلاشنکوفونو د دولت ضد تبلیغاتي پانو او یو اندازه مهماتو سره نیول شوي هم دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوریت اسد د ارک پامانی کې سرچینی وای جمهور رئیس احمد کرزی د سه شنبه پورز افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال په ګډون ملت ته د یو تاریخي وینا لپاره چمتووالی نیسی. د دوی په وینا د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو کمیسیون هم په دې اړه خپل چمتووالی بشپړ کړی دی. ټاکل شوی دی افغان ځواکونو ته امنیت سپارلو پروسه د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. په خوست ولایت کې د دارالمعلمین له سلګونو تنو فارغانو څخه تیر ورځ د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په خوست کې د شیخ زاهد پوهنتون رئیس ډاکټر ګلحسن ولیزی ازادي رادیو ته ویل چې په دې ازموینه کې بریالي کسان به 2 کال زده کړې وکړي او بیا به د لسانس سند ورکول کیږي. ویل شوی چې په دې 304 بیا کسانو کې یو لسخزي هم شامل دي چې د محل د خوست ولایت په خوندزیو کې د خونکو په توګه دنده هم تر سره کوي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 سلویخت افغانۍ سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ دیرش پوله، یو سټرلینګ پاوند 3 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه سلویخت افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ. دا هم سیمیز او نړیوال خبرونه. د لیبیا واکمن معمر قذافی وایي چې شمالي افریقا د جنگ پر یو حقيقي میدان بدله شوې ده. قذافی دا خبره ورسته لدی وکړه چې سوملتی ځواکونو پر لیبیا د الوت د ممنوع سیمه د عملی کولو او د دې رژیم پر خلاف د پاسون کوونکو له زپلو څخه د قذافی درګرزول لپاره د قذافی پر ځواکونو هوایی بریدونه وکړل. قذافی په یو ټلویزیونی پیغام کې ویل د وسلو ډیپوګانې پرانستي چې د لیبیا خلک په خپل د خپل هیواد دفاع وکړي شي. دای وای اوس ضروری ده چې سلا کوټونه پرانزو او ټولې پرګنی په هر راز وسلو سمبال کړو څو د لیبیا د خپلواکۍ یوالي او عزت دفاع وکړي. قذافی د سرګندونی ورسته لدی وکړي چې فرانسوي جنگیالو تکو یو لړ هوایی بمباری وکړي او د امریکا او بریتانیا ځواکونو د اودیسی سباون په نوم د څو ملتی ځواکونو د عملیاتو په لړ کې تر 110 زیات توغندي وویشتل. چارواکي وایي چې نړیوال ځواکونه به په لومړی پړاو کې د قذافی هوایی دفاع کار وغورځوي څو دغه هیواد پر فضا غازمکونکو جتالوتکه د الوت ممنوع سیمه عملی کړی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون برازیل ته لاړ چې لاتین امریکا ته د خپل 15 ورځنی سفر په لړ کې اقتصادي اړیکې او د سیمه ایز امنیت په برخه کې همکاري پیوړې کړي. د برازیل په پایتخت براسیلیا کې ولسمشر او د هغه میرمن میشل اوباما د برازیل له نوې ټاکل شوې ولسمشرې دلما روزیف سره وکتل. تر برازیل وروسته به اوباما چیلی ته لاړ شي چې په جنوبی امریکا کې د یو شتمن هیواد په توګه ځان ثابت کړی دی. د اوباما د سفر وروستی ټپال به ایلسلوا دور وي. په مصر کې د ټول پښتنې لپاره د رایو مرکزونه پرون وتړل شول. په فبروري کې د ولسمشر حسنی مبارک له لری کېدو وروسته دا ټول پښتنه په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره وشوه. راپورونه وایي په ټول مصر کې د خلکو ډیر لوی کتارونه ښکارېدل چې د خپلو رایو کارولو ته راوتلي وو. سارونکي وایي په مصر کې د دې رایه اچونې د ګډونوالو شمیر بې ساری و. تر اوسه نتایج نه دي اعلان شوي. په یوه پیښه کې د سولې لپاره د نوبل د جایزې پر ګټونکي او د مخالفانو پر مشر محمد البرادی هغه وخت د خلکو ګڼې ګوڼې حمله وکړه چې نوموړي هڅه کوله په قاهره کې د رایو په یو مرکز کې خپله رایه وکاروي. د ټول پښتنې له مخې په اصلاحاتو کې دا مسله هم شامله ده چې ولسمشر یوازې دوه ځلې ځان کاندیدولی شي. جاپان د ویجاړو شویو اټومي بټیو په سیمه کې د تولید شویو خوراکي تولیداتو پر خرڅلو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار اداره وایي دا پریکړه په دغو خوراکي تولیداتو کې د راډیو اکټیف وړانګو د کثافت د موجودیت له کبله شوې ده. کچیرې د انسان بدن دغه مواد جذب کړي صحت یې تاوان کوي. پرون هم جاپاني انجینرانو هڅه کوله زلزلې او سونامي ځپلې اټومي بټۍ ته برېښنا ورسوي. تمه وه چې د برېښنا پر برابرېدو سره به د اوبو پمپ فعال شي چې د اټومي ټای د تیلو تودې شوې میلی سړې کړي او په دې توګه د وړانګو د خونړۍ خبرېدو مخه ونیول شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ایران ته د خبرداري ورکړ چې په بحرین او د فارس خلیج په نورو هیوادونو کې خپل لاسوهنې بند کړي. په پاریس کې د لیبیا د بحران په باب تر جوړې شوې غونډې وروسته میرمن کلینټن وویل په خلیج کې د ایران فعالیتونه د غراز د ایران د هڅې چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل اجنډا تقویه کوي سوله او ثبات زیان اړوي. د پاریس په غونډه کې د راپورونو پر اساس کلینټن له عرب چارواکو سره هم وکتل. دوی شکایت وکړ چې ایران په بحرین او نورو ځایونو کې قراره یو تلمن وهی. د سونی چارواکو لخوا اداره کیدونکې بحرین د شیاګانو له لوري چې د دې هواد اکثریت جوړوي د پیل شبي کډکیش لکبله زپل شوې دی. د وتر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
ساعت لس بجی او و دقیقې دې تاسو زموږ شغله آزادۍ رادیو هبري. د روانې خبرونې په دوام کې به واورئ چې ولسمشر کرزی د هغو ولایتونو او سیمو نومونه اعلانوي چې مسؤلیت یې افغان ځواکونه په غاړه اخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي کال د مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د سولې د عالي شورا هیئت کونړ ته تللی.
موږ افغانان باید په خپل مابینو کې سره یو ځای سو او د خپل مشکل لپاره د حل لاره داسې را پیدا کړو چې هغه خوني د حل لاره وي.
په کابل کې د یوې کلتوري غونډې له حاله مو خبرو.
دا غونډه د ارواښاد اجمل خټک اولین تلین و چې په دې کې د سرحد نه اخوا مشران قومي مشران ادیبان هم له کوټې نه هم له پېښور نه تشریف راوړی ده.
د سولې د عالي شورا د هیئت په ارتباط او دغه راز په افغانستان کې د احتمال د امریکا د احتمالي اډو په باب په ننګرهار کې د څو تنو صاحب نظرانو نظرونه په یوه بحث کې وړاندې کوو. ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم په همدې خپرونه کې دراوړو. ولسمشر حامد کرزی هغه لمړني ولایتونه اعلانوي چې امنیتي مسؤلیت یې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. که څه هم د مسؤلیت اخیستلو لپاره تیاری نیول شوی خو د افغان ځواکونو پر پوځي وړتیا او تجهیز شکونه شته. تمه کیږي د مهالویش پر اساس سرشکال په جولای میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره سم امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح ابروی.
ولسمشر حمید کرزی به سبا په خپل یو مهمه وینا کې د افغانستان د څلور ولایتونو او دریو مهمو شهرونو نمونه اعلان کړي چې امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د جمهور ریاست سرچینې ټینګار کوي چې ولسمشر او یو ځانګړی کاري ډله د مسؤلیتونو د انتقال د عملي کېدو پر مسله کار کوي. د مالیې د پخواني وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ یو کمیسیون د ولسمشر د وینا د متن پر برابرولو کار کوي چې ټاکل شوې سبا ته دغه وینا خپره شي. افغان ځواکونو ته به د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروګرام سژنۍ دوبۍ پیل سي او تمه کیږي تر 2014 میلادي کال پورې به دوام وکړي. د پلان پر اساس د انتقال د پروسې له پای ته رسیدو سره به په افغانستان کې ایساف ځواکونه د ملاتړ کوونکو نقش ولري. دا مهال ایساف ځواکونه د افغان پولیسو او ملي پوز د تقویې لپاره هڅه کوي، خو ویل کیږي چې ځینې چارواکي او تحلیل کوونکي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر پروسې شک لري. تحلیل کوونکي وایي په افغان پولیسو او پوز کې یو عمده ستونزه د پوځي تجهیزاتو کموالی دی چې باید ورته پاملرنه وسي. په کابل کې لویدیز چارواکي هیله مند دي چې د انتقال د پروسې لومړۍ مرحله به په خوندي او ښه ډول عملي شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر حمید کرزی 1990 مریض کال د افغانستان لپاره یو ډیر سخت او له مسؤلیتونو ډک کال بللی و.
مختر دي چې نور راپورونه دروروي و تاسو کومه وقته چې ولسمشر کرزی به سبا د نوي کال په مناسبت څرګندونه وکړي، خو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په باب د سه شنبه په ورځ وینا وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوي کال د لومړۍ ورځې د غونډو لپاره جدي امنیتي تدابیر په نظر کې نیولې دي. د دې وزارت ویان دوی چې یوازې په کابل ښار کې 14,000 پولیس په لومړۍ درجه کې د تیارسي په حال کې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي او له پولیسو سره د پیښو پر راپور ورکولو کې مرسته وکړي. نور حال د مخفي عزیزي پر راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي کال د لمانځلو لپاره د خلکو تیاری په وروستیو پړاوونو کې دي. امنیتي چارواکي هم ډاډ ورکوي چې د نوي کال د جشن لپاره یې د ټول هیواد په کچه لازم امنیتي تدابیر نیولي. د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری د شنبې په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې په کابل سربیره د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې چې د نوي کال د لمانځلو لپاره پکې جشنونه جوړیږي، منظم امنیتي پلان ترتیب کړی. ښاغلی بشری زیاتوي چې دغه امنیتي پلان پلي کول تر ډیره د افغان ځواکونو په غاړه دی، خو د اړتیا پوسرت کې بهرنی ځواکونه به هم پکې همکاري وکړي.
وظایف اساسي
په دغه پلان کې د پولیسو اساسي دندې د خلکو د غونډو مقدسو ځایونو لپاره پارکونو، باغونو او په هغو ځایونو کې چې جندي جګی له غو څخه ساتنه ده. دا هغه ځایونه دي چې موږ پولیس د امنیت د ساتنې دنده په غاړه لرو.
د کورنیو چارو وزارت په وینا یوازې په کابل ښار کې 14,000 پولیس په امنیتي دنده ګمارلي چې اوس مهال په لومړۍ درجه تیارسي حالت کې دي. ښاغلی بشری همداراز وویل چې د هیواد په لویو ښارونو لکه هرات، مزار شریف، کندهار کې هم چې د نوي کال لومړۍ ورځ په شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي، جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. دی وایي چې د پلان د پلي کېدو لپاره یې هم یو کمیسیون جوړ کړی چې د لمانځغونډو تر وروستي پړاو پورې د امنیتي پلان د پلتیا څارنه وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د عامو خلکو څخه هم وغوښتل چې د پولیسو سره د مخالفینو د مشکوکو فعالیتونو د لیدو په صورت کې همکاري وکړي.
توقع مو از مردم شریف
افغانستان د شریف خلکو څخه زموږ غوښتنه ده چې له خپل امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو سره چې په هر ګوټ کې به موجود وي مرسته وکړي، او د هر ډول مشکوکو فعالیتونو، مشکوکو چیزونو او مشکوکو اعمالو څخه پولیسو ته خبر ورکړي.
د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې خلک کولی شي د امنیتي ګواښ په صورت کې د 1900 شمیرې سره اړیکه ونیسي. ښاغلی بشری زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت او د کابل امبولانس سره په همغږۍ د روغتیایي خدمتونو لپاره هم ځانګړي تیاری نیولې دي. په کابل او نور ولایتونو کې د امنیتی چارواکو لخوا په داسې حال کې د امنیتی تدابیرو په اړه خبر ورکول کیږي چې تر دې مخکې په اخترونو او نورو دودیزو مراسمو کې کوم ځانګړی ګواښ نه دی لیدل شوی.
د سولې د عالي شورا یو هیئت کونړ ته تللی او هلته د سولې یو سیمه ییزه شورا جوړه کړې ده. د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ هیئت تر دې مخکې د سیمې څو هیوادونو ته سفرونه کړي وو. په کونړ کې د سیمه ییزې شورا د جوړولو او د ولایت د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر په باب له دې ولایت روح الله انوري دا راپور را لېږلی.
د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانگزی ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانې جګړې او بدامنۍ یوازې د فوزي لارې نشي حل کېدی او د یادې ستونزې د هواري دپاره دولت د سولې عالی شورا جوړه کړې ده او د شورا هر غړی هڅه کوي چې د مرورو افغانانو سره د روغې جوړې خبرې وکړي.
افغانستان کې د بې وینو د تویدو د بهیر د ختمولو لپاره باید پراخې ملي او منطقوي او بین المللي سطح باندې هلې ځلې وشي او یو دغو هلو ځلو دا داسې موږ افغانان باید په خپل مابینو کې سره یو ځای سو او د خپل مشکل لپاره د حل لاره داسې را پیدا کړو چې هغه افغاني د حل لاره وي او په وجه کې هغه اختلافات هغه نیمګړتیاوې چې د دې باعث ګرځي چې د موږ د منطقې د موږ د ولس امن په غه کې په خطر کې وي د هغه لپاره لارې چارې ولټول سي.
ښاغلي ستانگزي وویل کوم وسله وال چې وسله پر ځمکه ږدي او افغان دولت سره یو ځای کیږي دوی ورته پوره ډاډ ورکوي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا به ورته ستونزې نه پیدا کیږي.
هر هغه څوک چې راځي د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او دوی ته رسمي هدایت هم سوی ده خو خود سي اوسه که به امنیت یو څوک راوسته بیا به پولیسو نیولی وو که پولیسو به یو څوک راوسته بیا به یو بل چا راپورې ورکړی وو هغه به یې سره نیولی وو یا به بهرنیو قوتو نیولی وو. یعنی دا خبره له ټولو سره همغږې سوې ده چې هر څوک چې راځي نو هغه ټول ابعاد باید وسنجول سي او له ټولو مهم باید دا ده چې یو څوک راځي هغه ته باید مسؤلیت بیا ورکړل سي.
هغه وویل د سولې عالي شورا د هیواد په دننه او بهر کې کوشش پیل کړی چې څو مرور افغانان د سولې بهیر کې داخل او په هیواد کې جګړه پای ته ورسوي. د نظر خاوندان بیا وایي چې د سولې د عالي شورا مشري د داسې چا په غاړه ده چې د حزب اسلامي او طالبانو سره زړه دښمني لري او فکر نه کوي چې د داسې کسانو په شتون کې به وسلوال طالبان او نور جنګیالي د روغې جوړې پروسه کې داخل شي.
واحد دی او د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه په رهبری هیئت کې چې څوک دی ځکه دا هغه څوک دی چې د سولې په عالي شورا کې په رهبری هیئت کې هغه څوک په سر کې دی چې هغوی د حزب اسلامي سره همدارنګه د نورو ډلو سره کلونه کلونه جګړې کړې دي هغوی تعصب ساتلی دی هغوی به څنګه وکولی شي چې د سولې خبرې پر مخ یوسي.
خو ستانگزي وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان د خپلو زړونو څخه کینې او دښمنۍ وباسي او په رښتینې توګه د سولې د وستلو په خاطر هلې ځلې وکړي.
یو ځل بیا د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1997 کال غوره شخصیت به څوک وي؟ د وری په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو څخه منتظر اوسئ.
نن د 1997 لمریز کال وروستۍ ورځ ده. د کال په دې وروستۍ ورځ د کابل ورځپاڼو څخه لیکلي دا به حمید مومن درته وایي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن خپل زیاتره مطالب د نوې لمریز کال پیل او د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهر ته ځانګړی کړی. خدمتګارنا دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې افغان ځواکونه په نوروز کې خپله ازموینه ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر کرزی به د نوروز په ورځ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو د بهر پیل اعلان کړي او هغه سیمې به په ډاګه کړي چې د ورځپاڼې په وینا دغه بهر ترې پیلېږي. ورځپاڼه لیکلی چې مزار شریف یو له هغو ښارونو څخه ده چې امنیتي مسولیتونه به افغان ځواکونو ته وسپارل شي او له همدې امله له بهرنیو ځواکونو غوښتل شوی چې په نوروز کې د دې ښار امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته پرېږدي او په لارو کوڅو کې دې نه درېږي. خدمتګار په یو جلا مطلب کې په نوي کال کې متصورو ګواښونو ته په کتو افغان ولس ته سپارښتنه کړې چې نوي کال ته د بدلون په هوډ پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال په شان په نوي کال کې هم په جنگ کې ښکېل غاړې د جنگونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي خو د ورځپاڼې په وینا ولس ته پکار ده چې په نوي کال کې د سولې او پخلاینې د بهیر د ګړندي کولو لپاره په خپله تګلاره کې بدلون راولي. افغان جرګې نه دلته ورځپاڼې بیا د نوي کال په سر کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر پیل ته په اشاره د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه ځینې اندېښنې راخستې. ورځپاڼه لیکي چې دا بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه لا هم ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي او دا لا نه ده څرګنده چې دوی به تر کومه حده وکړی شي دا مسولیتونه سنبال کړي. ورځپاڼه لیکلي که څه هم د افغان ځواکونو د روزلو په برخه کې ځینې کارونه شوي خو د سنبالښت په برخه کې لا هم اوږده لاره په وړاندې پرته ده. افغان جرګې د نوي کال په اړه په یو جلا مطلب کې دا سپارښتنه کړې چې افغانان باید له تیر کال نه د عبرت درس واخلي او په نوي کال کې د تیرو تجربو په رڼا کې له شتو فرصتونو نه ګټه پورته کړي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا د تیر کال پیښو ته په اشاره راتلونکی کال د افغانانو لپاره برخلیک ټاکونکی بلل ده. ورځپاڼې لیکلی چې د نوي کال په پیل کې به ولسمشر ولس ته په خپله تاریخي وینا کې د امنیت د انتقال د بهیر پیل اعلان کړي چې د ورځپاڼې په وینا دا د ولس تر ټولو ستره ازموینه ده. ورځپاڼې د دغه بهیر پیل په هیواد کې د بشپړ ملي حاکمیت د پلي کولو لپاره ضروري بللی او لیکلی چې باید ټول اختلافات یوې خوا ته کېښودلی شي او دغې ازموینې ته تیاری ونیولی شي.
د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او سیاست پوه اجمل خټک لومړی تلین د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا ولمنځل شو. په دې غونډه کې د افغانستان ځینې حکومتي چارواکو، د فرهنګي ټولنو استازو او همدارس له پاکستان راغلیو میلمنو ګډون کړی و چې د اجمل خټک د ژوند پر بېلابېلو اړخونو یې ویناوې وکړې. په اړه یې له کابل محمد قسیم سولمل راپور لري.
د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او سیاستپوه د لومړي تلین غونډه په داسې حال کې په کابل کې لمانځل کېږي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه له سختو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجمل خټک د لومړي تلین په اړه د غونډه د شنبې په ورځ د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت لخوا په کانتینینټال هوټل کې جوړه سوې وه. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې اجمل خټک تل د هڅه کوله چې د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته پراته پښتانه په سوله او امن کې ژوند وکړي. ده وویل چې دې غونډې ته نه یوازې افغان شاعران او لیکوالان بلکې له پاکستان څخه هم میلمانه رابلل سوي.
دا غونډه د ارواښاد اجمل خټک اولین تلین و چې په دې کې د سرحد نه اخوا مشران، قومي مشران، ادیبان هم له کوټې نه هم له پېښور نه تشریف راوړی ده.
هغه وویل چې د دې ډول سیمینارونو په جوړولو سره غواړي چې خلک د پښتو ژبې له دې شاعر سره ډېره بلدتیا پیدا کړي. په غونډه کې له پاکستانه رابلل سوی میلمه او د پېښور د وطنپال کلتوري ټولنې مسؤل ډاکټر عالم یوسف سی وویل چې اجمل خټک به تل هڅه کوله چې په پښتني ټولنه کې بدلون راولي.
بدلون، بدلون او بدلون د هغه پښتون لپاره چې هغه د پنجابي استعمار د پنج لاندې د هغې لپاره سر مختلف بدلون، بدلون او بدلون.
د سیمینار په پیل کې د پښتو ژبې د دې شاعر د تلین په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي پیغام هم ولوستل سو چې په هغه کې د دې شاعر لوړ شخصیت ته هم اشاره سوې وه. اجمل خټک له ولس کلنۍ د خدای خدمتکار په ډله کې شامل سو چې لومړی د هند آزادۍ او وروسته هم د پښتونستان د جوړولو لپاره مبارزه کوله. اجمل خټک د تیر 2010 کال د فبروري په وهمه د خپل عمر په 50 کلنۍ له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
ازادي رادیو د وری په لومړۍ نیټه د 1990 کال غوره شخصیت اعلانوي. د ازادي رادیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي رادیو واوري.
د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی پرون وویل د لیبیا په وړاندې پوځي اقدام پیل شوی او د فرانسې جټ الوتکو د شمالي افریقا پر دغه هیواد الوتنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دې هیواد د واکمن معمر القذافي وفادار ځواکونو پر بنغازي برید وکړ. وحشت ځپلي ځایي خلک له دې ښاره د وتلو په حال کې دي. د لیبیا حکومت پر ترابلس ښار د برید خبر نه ده منلی. ویلي دي چې ځواکونه یوازې د ځان د دفاع لپاره اقدام کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې مسلې راپور لري چې صالح محمد صالح راوروي.
د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی په پاریس کې د اروپا، امریکا او عرب لیگ له مشرانو سره د لیبیا په وړاندې د پوځي اقدام پر لارو چارو خبرې وکړې. نوموړي وویل نړیواله ټولنه د قذافي د خونړي جنون د مخنیوي لپاره مداخله کوي. تر غونډې وروسته ښاغلی سرکوزی وویل د بنغازي پر خلکو د قذافي د هر ډول برید مخالفت کوي.
نو فورس ايريان سوپوزرون à toute agression des avions du colonel
Dayo Izmuj Hawaiz Wakba da Banghazi par khalgo da dagarwal qazafi da alwatako da har dawal brid mukhalifat ukri Izmuj alwatako lawran de pradeshar da har dawal hawai hamle makhani walida da France nuri alwatake tayari di da hogo tankuno pawrani mudakhala ukri che bewasli mulkian tahdidawi وروسته ترغه چې پروند لیبیا پر ختیځ شهر بنغازی چې د مخالفانو مهم مرکز بلل کیږي حمله وسو په زرګونو خلک ورڅخه په وته رسول د دې شهر پر ټولو ولسوالیو د توپچی او توغندیو ډزې سوي راپورونه څرګندوي چې پرون وختي پر بنغازی شهر دوی بمباری هم وسوي یو الوتکه ولیدل سو چې د استوګنی پر وسیمه راوولیدله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل هیواد به په لیبیا کې په ځکنوي عملیاتو کې برخه وانخلي خو د لیبیا په وړاندې د نړیوال ائتلاف د اقدام ملاتړ کوي د هغې په خبره د نړیوال ائتلاف هدف د لیبیا د ملکیانو مرسته او د لیبیا له حکومت څخه د هغوی ساتنه ده
ډګروال معمر القذافي نړۍ جګړې ته هڅوي پر ملکیانو د هغه بریدونه دوام لري موږ په بنغازی او شاوخوا سیمو کې د جګړې خوښنوونکي راپورونه څارو لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما هم ویلي موږ په هر دلیل په ویره او بې کنټروله حالت کې یو قذافي به داسې جنایتونه وکړي چې د بیانولو نه دي
په پاریس کې تر غونډې وروسته په ګډ پریکړه لیک کې ګډونوالو له قذافي څخه غوښتي چې هر ډول پوځي اقدام ودروي او په دې هیواد کې د بشري مرستو ته زمینه برابره کړي د لیبیا د دولت ویان موسی ابراهیم پرون د دې هیواد د مشر معمر القذافي هغه لیک ولوست چې پکې د کومې مداخله په صورت کې نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړل شوی په لیک کې ویل شوی چې لیبیا ستاسو نه بلکې د لیبیایانو دی او د امنیت شورا پریکړه لیک باطل دی دا بی عدالتی ده او دا یو څرګند تیرای دی مدیترانه او اروپا ته د خپل عواقب لمخې دا یو به حساب خطر دی تاسو حق نه لرئ چې زموږ په کورونی چارو کې مداخله وکړي تاسو ته دا حق چا درکړ چې زموږ په کورونی چارو کې مداخله وکړي کچېری دا سی وکړي تاسو به افسوس
کوئ
د شغلی قذافی په لیک کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لپاره نرمه ژبه کارول شوې ده په لیک کې ویل شوی چې لیبیا د القاعده د ځواکونو په وړاندې مبارزه کړې ده د لیبیا په مسالې کې د فرانسې نور متحدان دي کاناډا ډنمارک او امریکا دغه هیوادونو هم د راپورونو پر اساس د ایټالیا په ګډون په سیمه کې خپل الوتکې موظفي کړې دي
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
احمد وای چې دا اس ام اس مشته د کابل ولایت بوبخشي د تګاب ولایت ل د بوبخشي د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه راستول دي دی وای د ولسوالۍ ته مرسته راځي خو ټول ملکان اخلي او د کلی خلکو ته هیڅ هم نه ورکول کیږي ملکان ټول شان خپل او خپلوانو ته ورکوي هله کوم چې زما ژغ چارواکي ووري او د یادونی وړ بولم چې تګاب ولسوالۍ ته ډېر مرسته راځي حبیب الله عابد له سلامونو ورسته وای چې د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو دی د له طالبانو افغان پولیسو بهرنیو ځواکونو په درنښت هیله لري چې نور بی ګناو ملکی خلک ونه وشته د لوګر ولایت څخه یتیم دوست په راستولې سمس کې وای زد امنیتی کارکونکو د مشرانو نه د هیله کوم چې د شپې لخوا د ناټو خودسرانه عملیاتو مخاونیسي او که ډیر اړتیاوي نو خپل عملیات د افغان ملی اردو په مشوره او مشارکت کوي د روانې خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو خو تر دې مخکې یو بحث لرو په افغانستان کې د امریکا د پوځي دایمي اډو د جوړېدو مسأله په ورستیو کې مطرح شوې ده یو شمېر په دې باور دي چې تر اوسني ګډوډ حالت به هغه مهال افغانان یو څه ډاډه وي ځین نور بیا وایي چې د امریکایي ځواکونو د دایمي اډو مسأله به د سیمې هیوادونو وپاروي چې په افغانستان کې تاوتریخوالو ته لا زیاته لمن ووهي په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا په دې اړه د ننګرهار د نظر خاوندانو نظرونه غوښتي دي او په دې بحث کې وړاندې کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نن مو د ننګرهار ولایت څلور تنه نظر خاوندان دغه ګردي میستره بللی دي د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد شیرزاد د ننګرهار یو دینی عالم استاد فضل الله حمیم په ننګرهار کې د مدني ټولنو د شورا ویاند ډاکټر خوشحال تسل او د سیاسي چارو کارپو بادام ظریفي لمړی پښتنه له استاد شیرزاد نه کوو په دې ورځو کې د سی اوازې دی او د درې ځای د امریکایي سناتورانو د خوانه اوریدل شوې دي چې امریکا به په افغانستان کې پوځي اډې جوړي دا اډې تاسو د افغانستان د اوسنۍ حالاتو په ګټه بولې او که په زیان او که دین او دلایل به یې
بسم الله الرحمن الرحیم
وګورو چې اول د دې اډو د جوړولو د تفکر او ذهنیت او انګیزت څه ده، هغه دا ده چې زه فکر کوم زما په اند باندې چې امریکایي چارواکي غواړي چې د دې اډو په اړوند باندې لومړی ذهنیت د افغانستان د ولس او د منطقې د سیمې د هیوادونو ذهنیت معلوم کړي، چایا څوک عکس العمل ښیي کې نه ښیي. یوه مسله دومه دا ده که چېرته واقعا د اډې په افغانستان کې جوړیږي، دلته دوه مسلې مطرح کیږي. یوه دا چې د افغانستان حاکمیت د سوال لاندې راځي، په دې خاطر باندې چې موږ د دې امریکایي قوتونو د موجودیت په صورت کې تاسو وګورئ چې اوس هم د افغانستان حاکمیت جریحدار دی، هغه دا معنا چې په ډیرو قضایاو کې افغانستان مستقل تصمیم نشي نیولی، او د ناټو او د بیروني قوتونو د جامع په بین المللي ټولنو قوتونو په اکثره مسایلو کې دوی تصمیم نیسي، چې دا د افغانستان د حاکمیت سره ټکر کړې دا خبره. بله دا ده چې تاسو وګورئ چې یوازې د دې اډو جوړول یوازې د افغانستان اولس نه، بلکې د سیمې هیوادونه هم دا د دې تحمل نشي کولی، خصوصا هغه دولتونه چې هغه امریکا د هغې سره سیاسي پرابلم نظامي پرابلمونه لري، لکه مثلا ایران دی، دې خواته مثلا چین دی، همداسې روسیه ده. دا هغه دولتونه دي چې دوی د امریکا دایمي موجودیت په دې منطقه کې نشي تحمل کولی. نو زه فکر کوم چې یوازې به زموږ ملي احساسات به جریحدار شي، او د ولس زموږ اکثریت د دې اډو د جوړېدو لپاره آماده نه دي، او د سیمې هیوادونه هم په دې کې به شاید خپل مخالفتونه وښي، او بالاخره زمینه به دې ته مساعده شي چې زموږ د سیمې هیوادونه زموږ د په داخلي مسایلو کې زیاته مداخله وکړي.
استاد حمیم صاحب نه که پښتنه وکړو، د دې ټولو سره سره تیر ورځو یا وړ مورځ د امریکا دفاع وزیر ویل چې موږ د دایمي اډو د جوړولو په فکر کې نه یو. ځینې اندېښنې دا را پیدا شوې دي چې که چېرته دایمي اډې جوړې نه شي، یعنې همدا اوسنی حالت چې هلته مړ شه او دلته مړ شه او بم والو همدا به دوام وکړي، تاسو څه فکر کوئ چې حالات به بیا په کوم لوري ځي؟
زمونږ استاد چې دغه وګړي چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي، د بېلابېلو فکرونو خلک دي. د طالبانو یو شرط دا دی چې هغوی د امریکایي ځواکونو یا د زمونږ استاد ائتلافي ځواکونو چې زمونږ وطن ته راغلي، د دوی د وتلو سره به زمونږ امنیت او ثبات به راځي، ځکه دوی یو لوی طرف ته چې افغانستان کې د بدامنیو یو خلک کې ورته د ګوتو سنیس اشاره کوي. نو زه هم چې دغه د هغوی دغه بانه به هم جوړه شي، افغانانو ته به خپل کلتور او عادت کې د سولې فضا به ورته زمینه برابره شي. نو زه هم چې انشاءالله د دې اوضاعو د جوړېدو خبره به، ځکه اوس زمونږ استاد دغه موجوده قوتونه چې دي دوی یو طرف دي، او خلک خپل استقلالیت او حریت ته نه پرېږدي چې افغانان په خپله سره کښېني او خپل هغه مشکلات په خپلو عاداتو او کلتورونو باندې دوی حل کړي. نو زه وایم چې انشاءالله حالات به بیرته جوړ شي، طالب به بیا د حکومت سره، حکومت به د طالب سره کښېني او څه مشکل به نه وي.
ډاکټر صاحب خوشحال، تاسو د مدني ټولنو د شورا ویان یې که وایي چې همغسې چې استاد امیم وویل حالات به په خپله سم شي؟
موضوع داسې ده چې له هر څه نه د مخه باید نړیوال د افغانانو مذهب، دین، کلتور او علنې ته درناوی وکړي. که د اډو نه جوړېدو هدف دا وي چې دلته سوله راشي، نو ښه به دا وي چې نړیواله ټولنه په مسلکي برخه کې، په تخنیکي برخه کې، په اقتصادي برخه کې افغانستان دې په خپلو خپو ودرئ. کله چې افغانستان په خپلو خپو ودرېده، خپله دلته سوله راځي. کله چې افغانان له هر نګانه پیاوړي شي، نو دلته د جنګ او د جګړې او د بدامنۍ سوال نه پیدا کیږي.
ظریفی صاحب، ځینې بیا دا غوره ګڼي چې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دلته قانوني شي او دوی په یو چوکاټ کې راوستل شي چې تر څو د افغانستان د خلکو او حکومت دواړو سره د چلند هغه موارد معلوم شي. دغه ډول اندېښنې که موجودې وي، تاسې څه ډول ارزوئ؟
زه داسې دا خبره وړاندې ځکه بیامه چې دغه خارجیان چې دلته راغلي دي، ځکه رښتیا واقعیت ته موږ وګورو، حقیقت ته موږ وګورو، زموږ په خوښه نه دي راغلي. یعنې دوی خپله دا زمینه دې ته مسایله کړه چې دا خارجیان دلته راغله، دا چې پار شکل راغله، زموږ د دوستۍ په شکل راغله، زموږ د نجات په شکل راغله، د القاعده سره د جنګ په شکل، خو دوی د یو ستراتیژیک هدف په لرلو سره دلته راغلي دي. یعنې داسې نه دي راغلي چې ما او تا غوښتي دي، دا مسله دوی داسې جوړه کړې ده. نو زه داسې وایم، زما خواهش دا دی چې دغه افغانان باید د دې حالاتو نه چې روان دي، سمه صحیح او سالمه دغه وکړي، لاسته راوړنه ولري. که موږ دا ووایو چې دغه ورته ووایو چې تاسې اډې مه دغه کوئ، مه جوړوئ، یا دا ولس دا ووایي، نو دغه به همدا حال به دوامداره وي چې بس په دې کوڅو کې به هم خلک وژل کېږي، په ښارونو کې به هم خلک وژل کېږي. خو که چېرته دا د یو چوکاټ لاندې راشي، په یو چوکاټ کې راشي، دا ډې جوړ شي، نو د هر کلي نه به پینځه شپه ګو دغه ته راوځي هغه ځنونو ساته بشي مونږ هغه چې ګورو چې په سعودي عرب کې ماډه شته په بحرین کې ماډه شته په کویت کې ماډه شته په بعضې ډېر ځایونو کې شته حتی مونږ اوس خبرې ګو خلک یې وایي چې پاکستان کې جی کبابات دی او کار دی هلته هم دغه خلک میش دي خو یو چوکاټ کې راوځي زه وایم چې چېرته دا خلک په یو چوکاټ کې راشي په افغانستان کې اړې جوړې کړي نو زموږ په خیر ګټه به وي
د ننګرهار پوهنتون د استاد شیرزاد نه بیا پوښتنه وکړو چې ظریفي صاحب هم دغه حالات تحلیل کړل د دې پر ځای باندې چې بیا یوه لګوله جوړه شي یو انارشي منځته راشي دوی هم کوزي په یو بې نظمه ډول باندې ووزي نو د دې نه به دا ښه نه وي چې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دلته یوه قانوني بڼه خپله کړي هماغسې چې په نورو هیوادونو کې د دوی پوځي دایمي اډې دي او دلته هم دوی اډې ولري تاسو څه فکر کوئ که دوی بیا ووزي بیا به حالات بیرته هغه پخواني حالات ته ور نشي خراب به نشي
زه فکر کوم چې په سیاسي روان کې او په نظامي روان کې خارجي قوتونو خپل آینه ولیده آینه کې خپل تصویر ولیده هغه دا چې په دې لس کالو کې دوی ونه شو کړل چې په دې ملک کې امنیت راولي نو د اډې د جوړولو په صورت کې به څنګه راولي په دې خاطر چې کچیرته په جګړه باندې د مسلې حل او دوی په ان باندې چې دوی په فکر باندې چې دوی وایي چې د ترورستانو د القاعدې د منځه وړلو په خاطر باندې راغلي نو په دې لس کالو کې دوی څه شی وکړل هغه لاسته راوړنې تاسو مونږ ته وښیې چې دوی کړي
شیرزاد صاحب زه فکر کوم چې د لاسته راوړنو نه سترګې نه شي پټېدلی وګورئ تاسو یو وخت کې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان خلک د اوسني حالت نه د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو د نجونو ښوونځي تړلي وو سړکونه وران وو یو سیاسي نظام و حاکمیت نه اوس خو لږ تر لږه یو دومره نظام پیدا شوی دی چې د عقل هغه سړی خو خپل ارزو داد ورته رسولی شي سره له دې چې ډېر زیات مشکلات به مې یعنی یو څه لاسته راوړنې خو هم شته دی
زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم ولې زه لاسته راوړنې مطلب زما دا دی چې دوی وایي چې موږ د افغانستان د امن لپاره راغلي دا چې د دې تر شا څه اهداف دي هغه ستراتیژیک ډېر اوږده او ډېر هغه اهداف دي چې هغې نه پخوا په اصطلاح د اوس نه نه بلکې پخوا د هغه اهدافو سکلیټ او د هغې په اصطلاح هغه ډانچه جوړه شوې وه چې دا مثلا څوکي چې راشي دلته په ایران کې بم اتوم جوړېږي دلته نږدې د هغې پولو په سر باندې موجودیت ولري همداسې په پاکستان کې بم اتوم دی چې مسلمانانو په لاس کې ورنه شي همداسې چین مهار کی په دې منطقه کې چا د اقتصادي قدرت په صفت باندې نن سبا سر راپورته کړی دی دې خواته د شانګهای تړون دی چې ورځ په ورځ باندې د وارسا د تړون ځای اشغال کوي او نیسي دا ټول هغه مسائل دي چې امریکا باید په دې منطقه کې نظامی حضور ولري دا نظامی حضور یوازې د افغانستان د ولسونو د پاره نه دی کوي چې دا کومګو چې دا په یو قاعده او د افغانستان د اساسي قانون او د یو چوکاټ کې دا راوستل شي نو په دې لس کالو کې چا دا راوسته باوجود چې ډېر تعهدات او شول ناس ته وشو د نظامیانو سره او دا مسله په اوچت لیول باندې دا مسله باندې خبرې وشولې ولې بیا هم په دې لس کالو کې د زمنګ بچان وژل خپل بچان دلته وژل او بل اخر هغه قاعده چې هغه اصول او مقررات او روایت چې د افغانستان ولس غختل هغه په دې قاعده کې رانغله د خلک مطلب دا چې دا خاص اهداف ته پر عدالت جنگيږي او زه په دې باندې مطمئن یم چې هغه دې ته وس رسیدلې دي چې افغانستان کې د مسلې حل د افغانستان په داخلي پولو کې نه دی د مسلې حل اوبات سیاسي ډیر پراخ دي او امریکایان باید دې ته توجه وکړي چې د افغانستان د ولس په وجلو سره یوازې د دوی د موجودیت نه بلکې د دایمي اړیرو جوړول د لپاره بنورم تشدد زیات او ذهنیتونه به نور دوی په وړاندې په مخالف سمت کې ودرېږي
استاد حمیم ک تاسو نه پښتنه وکړو چې دا ذهنیت تاسو څنګه ارزوي چې د دې اوسنی بې نظم حالت نه دغه حالات خدای چې د پیواړه کې رئیساری او عام خلک د دوی د پوځي عملیاتو نه وژغورل شي دغه د ملکی تلفاتو کچه بم کم شي او وی چې په نورو رګونو اسلامي هیوادونو کې دا اډې شته نو تاسو په دې باره کې
څه اډې یاد یو د بارنۍ قوت دلته وجود د افغانانو د کلتور او د ایمان او د عقیدې سره مخالف ته موږ دا استدلال چې هغه په بهرنۍ هیوادونو کې شتون دی په افغانستان کې موسیقی دا منگ دلیل زانت نه غوړه کو البته دلته منگ ویل چې دا بهرنۍ ځواکونه وجود دلته افغانان ته په فایده کې نه دي دا د غوی خپل شخصي ګټې دي چې غوی د دې غاډو ته د وجود نه تر لاسه کوي زمنګ استاد چې د غسیمه کې چې دومره سخت بیا نه دي دا د دې دودي خلکو د دې قوتونو وجود دی کله قوتونه نه وي نو زمنګ استاد بهرن به دومره لوي شوی نه وي
ډاکټر صاحب تاسو تاسو نه پښتنه وکړو چې د خارجيان وو زی د افغانستان نو څه فکر کوي چې وسلوال طالبان به بیا هم د نور قرار په کورونو کې کینی او دوی به بیا د کومې ګډوډۍ باعث ونه ګرځي د جنگ جګړې د دوام باعث خو به بیا دی ګرځي نه
ډېر مننه دا به د وخت نه مخکې خبره وي خو ښه به دا وي مخکې دی نه چې امریکایان د افغانستان نه ووزي او حتما به دوی ووزي ځکه دوی خپله هم ژمنه کړې ده او دوی په دې پوهېږي چې دلته حساسیتونه هم د دوی په مقابل کې ډېر زیات راپارېدلي حتی دوی په ښارونو لویو لارو کې مصونیت احساس نه کوي دوی چې په کومه لار روانې ټولې لارې بندې کې په دوی هم پوهېدي چې ولسونه د دوی د شتون سره موافق نه دي خو خبر دا وی مخک دینا چې دوی د افغانستان نووزی دلته یو بین الافغانی جرګه جوړ شي او په دې جرګه کې د هغه کسان دخیل وي څوک چې د موضوع سره نږدې اړیکې لري څوک چې الته حاکمیت لري کولی شي د دواړو خو نظریات راټول کی او دوی ترمنځ روغ جوړو کی او د سیو فزار مېسته کی چې افغانان وش کوله پغه کې په سولېز ټوګه ژوند کی ادا بد وخت مخکې خبرې وی ک چیرته امریکایان د افغانستان نووزی دلته حالات په کم شکل راځي په دې اړه موږ سنو شو ویل ک چیرته جرګه وشي ول دوړو خو نظریات درناوي وشي او هغه ته دغه اعتماد او اطمینان هغه حاصل کی زه فکر کوم مسله به حل شي ان شاء الله جګړه به نه رامسته کی د اسلام تاریخ او د افغانستان د تیر تاریخ دا خود لري دغه وخت دلته امریکایي قطعات موجود دو مګر دلته امنیت وو
ریفی صاحب ته په دې باور یې چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووځي نو موږ به خلک بیا همداسې پرېږدي داسې په امن کې به هم پرېږدي هېڅ به هم ونه وایي او موږ به ارام ژوند وکړو ته په دې باره کې څه وایې
زه داسې عرض کوم صاحب چې د نظامي حضور نه دلته د جاسوسي شبکو چې هغه استخباراتي کړی ورته تاسې وایي د دې جنګ دی په افغانستان کې د اوس نه نه دی د دې تقریبا دا ډېر وخت وشو چې دا جنګ روان دی که چېرته دا بهرني عسکر دا ووځي هم دا جنګ به روان وي ځکه چې دا جنګ هغه وخی دغه امریکایان نو دلته په کابل کې جنگو دلته په کابل کې انسانانو وجل شو دلته په سوونو انسانانو وجل شو نه امریکایانو نه روسانو دا جنگ دلته موږ باندې تپل شوی دی زمونږ یو تعداد خلک چې هغه بل چا را جوړ کړی دي بل څوک ورته تنخوا ورکوي بل څوک روزي هغه خلک په افغانستان کې تر څو چې د هغې دغه چا چې تربیه کړي د هغې اهداف دلته برابر شوي نه وي هغه پوره شوي نه وي دوی نه شي کولی افغانستان کې یعنې موږ او تاسو مثالونه ګورو دلته مثالونه زموږ شته دی چې په افغانستان کې عسکر نه وو خارج نه روسانو نه امریکایانو خو موږ وویل سره خپلو کې که بیا چېرته داسې مسله راځي نو موږ به بیا هم وو ځکه چې اوس موږ ته وطن خلک یو ټول پوهېږو دلته وسلې اوس هم شته دی دلته قومندانیګانې اوس هم شته دی خو د پردې شاته وي مخکې د پردې مخکې وي اوس شاته شوي بیا که داسې حالات راشي بیا
استاد نو وروستۍ پوښتنه کوم یو شمېر خلک د دې پلویان دي که دوی منظم شي او چوکاټي شي نو زموږ به د دې سره حساب او کتاب معلوم شي بل شمېر وایي چې افغانان نو حساسیت ورسره لري او دا مناسبه نه ده چې دوی دلته اډې جوړې کړي ځکه چې د همدې د لاسه دا جنګ جوړ دی او بل نظر دا دی چې که دوی ویک نه وي د دوی سره یو تفاهم ونه شي د زړه د کومې نه یو لاره جوړه نه شي د دوی سره نو دا جنګ به روان وي په مجموع کې اوس څه کول په کار دي چې که دوی ځي هم نو جنګ خو بیا ګرم کړی او که دوی ساري او چوکاټي نه نو هم دا جنگ به همدغسې روان څه کول په کار دي چې افغانستان کې امن راشي بل
ګوره د افغانستان د امن لپاره خاص یو میکانیزم شته هغه میکانیزم دا دی چې د دې جګړې په عوض باندې چې امریکایان ورځ پر خپل تعداد عساکرو زیاتوي او په دې ملک کې په اصطلاح جګړه شدت مومي او خپل هم نارې وهي چې سږنی کال او تیر کال زموږ لپاره ډېر سخت کال و دوی په دې ته رسېدلي دي او په دې باندې اوس باورمند شوي دي چې دا طریقه درسته طریقه نه ده اوس د دې دپاره بستر د امنیت او د صلح د راوستلو لپاره بستر برابرول پکار دي هغه بستر دا دی چې دوی دواړه طرفونه په دې باندې باورمن شي چې واقعا موږ د صلح غواړو په دې صلح کې موږ څومره اخلاص لرو طرف مقابل چې طالب دی هغه ته دا باورمندي ورکړل شي او هغه ته دا اخلاص ظاهر شي او طرف مقابل چې امریکایان دي دا شین چراغ ورته ولګي چې موږ د امنیت او د صلح لپاره دغه بستر غواړو هغه دا دی چې د تور لیستونو نه طالبان او حزب اسلامي ویسل شي د ټوپک سالار او کوتک سالار کلمات د منځلار شي هغه دغه چې نمونه چې په دوی کې خوده شوې دي هغه د منځلار شي او یو بین المللي تضمین موجود شي چې هغه خلک دلته راشي واقعا دغه ژوند په خطر کې نه دي او غوی حیثیت او مال او برو ته ضرر نه رسیږي دغه هغه فکتورونه دي چې زمينه مساعده کوي او بستر مساعد کوي د لپاره چې طرف مقابل په دې باندې اعتماد وکړي یو مسله بل مسله دا ده چې د دې صلح په بهیر کې چې د امنیت راشي او جنگ ختم شي د دې لپاره صلاحیتونه پکار دي هر هغه مرجی چې د دواړو طرفونو په منځ کې کینی او د صلح په اصطلاح بستر برابرۍ هغه سره باید تام صلاحیتونه وسی ځکه تاسو وګورئ د افغانستان د قضیه حل د افغانستان د حکومت سره نه دی دا د بیرونی کړیو سره دی د بیرونی قوتونو سره دی هغه د تخپل بچان وزیدنی هغه د تخپل پیسې دغه کوي هغه په خپل ولس باندې مالیات خپل اوچت کړی دي هغه حتما د تګټې لري دا په ټوله دنیا په دې باندې پویږي نو په دې خاطر باندې چې یو داسې مرجی چې هغه تاس د ست عام او تام صلاحیت موجود وسی چې هغه وکړي شي چې دواړه طرفونه په دې باورمن کې چې موږ چې کمی خبرې کوو د دې پایله به مثبت وي او جنگ به په دې ملک ختميږي
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت منا اوریدن کو سلام نمی و منی پدیل چه نیک مرغا کال ولری دنن خبرونه مو د نوروز او پسرلنیو میلو ته زنګړی کړی دا چې زومان او لینا شریفی به درته وړاندې کړو
پراتلو در سر دیر خوخی راوڑی پراتلو در سر دیر خوخی راوڑی خوشحال بانده دی قدر دی نوروزه عزت منو اوریدون کو تر اسلام لمخه د آریایانو د جشنونو پاره گن روایات موجود دی یو روایت داده چه هر میاش با یو میله جوڑی دل دری جشنونه دیر مشهور و بیا با دا دریو که دا نوروز میله چه شپارس ورزی با ولاره و مشهوره و دا میله با معمولاً دا کال پا اول ورز جوری دا پا دا غروایاتو که دا هم را غلی چه دا بلخ واکمن جمشید یعنی یما دا نوروز لمره میله دا دیار لس ورزو پا مخه جوره و دا فردوسی یو باید دی با جمشید گوهر افشاندند با جمشید گوهر افشاندند مران روز را نوروز خواندن هغه مهال به د نوروز وروستۍ یا دیارلسمه ورځ خلکو د غرونو له لمنو سره تیروله ابو ریحان البیرونی د غزنویانو په دور کې د دې جشن په اړه یو ځای کښلی چې دا جشن به د کال په لومړۍ ورځ جوړېده او په دغه ورځ به معمولا د کورنۍ مشر سهار مهال یوه یوه قاشوغه شات یا نور خواږه د کورنۍ په غړو خوړل بیا به ګرد د غرونو لمنو ته کټېدل دوی به تر غره پورې د لارې په اوږدو کې لارویانو ته اوبه هم ورپاشلې او یو بل به یې لمدول هند که ده نوروز ده جشن المانزنه مسلمان و پاچایان رو رواج کردی و خو کلچه درینیم سواکال بخوا او رنگزی پاچاسو ده نوروز المانزنه بدعت و بلله منه اکلا او رنگزی کابو نیم پیری پاچایی وکلا ده سخکاری چه ده حکم پا افغانی سیمو که هم اثر وشینده خوشحال خطک ده او رنگزی ده پاچاکی دو پکال تو چل بیخ کلن و خوشحال چه تردی مودی پوری ده نوروزی جشنونو شاندار مراسم لیدلی و پخپلو اشعارو که ده نوروز پر جوندی او لحساساتو مالا مال انزورونه کلی دی
زماشنا رازی گل نراوڑت گل زارا گل نراوڑت گل زارا زماشنا رازی
اورنگزیب که دغه ملي رنګ کړی د کلونو په تیریدلو سره بیرته ودریدي په افغانستان کې نن سبا دغه جشن په ځینو ولایتونو کې د څو ورځو په مخه جوړیږي په خو به په کابل کې دا میله د بابر په بڼ کې جوړیدله یاد دی وی چې د بابر بڼ تر هغه مخ کې چې د بابر تابوت دغه بڼ ته راوړل شي د نوروز باغ په نامه مشهور وو لیکوال او څیړونکی ښاغلی هیله من غزنوی به راته ووایي چې دا میلې پخوا څنګه وي له لویه سره چرته جوړېدي
نوروز د هجری شمسی کال د شروع لومړی ورځ دی. په دې حساب د نوی کال د شروع په حساب د بزګرو د میلې په شکل په افغانستان کې د تجلیل کېده. د پادشا په وخت کې، د داود خان په وخت کې، وزارت زراعت او وزارت معارف لخوا د بزګرانو میله او دوی د خپل هغه وسایل د دهقاني چې لري د هغوی سره به رسمي ګذشت تېرېده، اتڼونه به و او یو خو یې دا برخه ده. بله برخه هغه نوروز باستاني نوروز چې دا د آریایانو او د زردشتیانو د وخت نه جشن دی چې دوی د کال په دوه ورځو کې چې شپه ورځ سره مساوي کېږي، یو د حمل په اوله کې او بل د میزان په اوله کې، د نوروز او مهرګان په نامه دوه جشنونه دوی کوله. پخوا په آریانای باستان کې بیا تر نننۍ افغانستان پورې دا نوروزی جشن روان و په افغانستان په مختلفو ولایتو کې په مختلفو شکلونو. مثلا په مزار شریف کې خلک په نوروز کې د حضرت علي مولا جنډه پورته کوله. تر څلوېښت ورځې دا جنډه به ولاړه وه، ولسمشر به هلته تله، دا جنډه به پورته کوله، د عسکري مراسمو باجخانې سره، او خلک به دعاګانې کولې. پس له څلوېښت ورځې به جنډه کته کېده. همداسې پس د سخي صاحب په نامه گزرګاه په کابل کې موجود و، په غزني کې هم چې زموږ ولایت دی ما لیدلی ده، د روضې نه اخوا زینه خان خواته خلک تله، او دغه جشن په یو مذهبي و اخیرتي جشن دوی تجلیلول.
د جنډې د جګولو پر مهال د خلکو ترمنځ دا باور شته چې که چېرته د جنډې د جګېدلو په وخت کې د چارلاس د زیارت له توغ یا جنډې سره ولګېږي، د کال تر پایه به له هرې بلا په امن او امان کې وي. له ښاغلي هیلهمند څخه به واورو چې د توغونو رنګونه څنګه وي، دوی څه باورونه اوریدلي.
دا توغ یا جنډه چې دی رنګونه بدل دی، اکثر شنه رنګونه دی. کال یو ځل دا جنډه پورته کیږي، هغه پوشې نوی کیږي، هغه قبه یې نوی کیږي، او خلک په حمد او نعت د خدای په ذکر او د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په صفات حلقه کوي، ذکر کوي. کوم ځای کې چې د ولایت مرکز یې، په رسمي مراسمو، په عسکري خاصو مراسمو او په مذهبي او عقیدتي مراسمو سره پورته کیږي، خلک دعاګانې کوي. پخوا خلک ویل چې کوم صاحب العلاج ناروغ دی نوروز په ورځ د دی د حضرت علی مولا مزار ته تلل، ته د دی مرض به خکیده.
نو مزات زما شیرین مخرا وړ وچیا دیوما او مزات زما
رازی د ځینو سیمو له اوسیدونکو به واورو چې د دوی لور ته نوی کال څنګه لمانځل کیږي.
حیات الله ستانکزی هم د لوګر ولایت د مرکز اوسیدونکی. د لوګر په ولایت دا میله په ډیرو خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. مثلا د ښځو د خوا دا میله داسې لمانځل کیږي چې هغوی زیارتونو او قبرونو ته ځي، او هغه خواړه چې په کور کې پخ کړي هغه بیا په کوچنیانو هلته ویشي، او د خدای دربار ته دعاوې کوي چې دغه کال د خوښیو او د رحمتونو کال وي. او ځوانان هم ځینې میلې لري، دوی هم زیارتونو ته ځي، موسیقي غږوي. مثلا څوک چې کوژدن لري، هغوی د خپلو نامزادانو دپاره ځینې خاصې تحفې یا کالی یا جامع اخلي، او د خپل خسر کرے وړي. د لوګر ولایت مرکز کې خپل یو ډیر مشهور زیارت چې دی، په هغه د سید محمود غازی په نوم دی. دا زیارت ډیر ښه موقعیت لري، داسې د غره په ډاډه کې ده، له کورو څخه لرې ده، او هلته د تفریح او د سیل لپاره ډیر ښه مناسب ځای دی، ځکه چاته مزاحمت او کوم مشکل نه ایجادیږي، او ډیره هواره او لویه ساحه لري.
مهتاب الدین زد لغمان دی ولایت دی مریم دی کلی اوسیدون که
دارت وای چې دا ستاس په سیمه کې خلق د نوروز په ورځو کې څه کوي، څه میلې چیرته دي؟
دا غا میتلام بابا زیارت چې د الته خلق زی میلې کې او مال لاله او خیراتونه کې او چکر وای شنو د دشت دی او دشتو کې ګرځي.
او دا ست ډنګ ډنګ می څه میله میله ساز مازم کې
سابق وختونه به اوس نشته، دا اوس دغه ډنګ ساز زودا شان لمنځ تلای دی.
زیارتونه ته چیزی دا په اواره دی که په لوړه
دا د سپو تپو کې دی تپې دی.
هلته تر څو وخته پورې؟
هلته نو تر مازیګر ماسپخین ماخام پورې، او هغه نه ایسته به حرکت کوي خپل کورو ته.
مو
محمد جان
د کوم ځای اوسیدونکې
د دې دونو
ځواني چې دی وات هغه وختو کې به خلکو په دې نوروز کې څه میلې کولې څه رقم ده
به ته ولا هغه مولونه ځان کېبل ورور هغه نمونه تیرابل اني هم غوار وبول دا کې شوډه کوي هم سپاندار وبول دا سور تکنه و دا سون سور وې څه رقم هغه غواله کې تل نمونه تیرابل هم دا بیا بعد وخت بخشم اخیست
نور را لوبي څه شوی
دا دور سنه وو اتان وو دی و موږ تاسې بیل موږ کابل تیرابل دا شمان کې زم بیل می لاس کې و تیرابل دل داسې
نمونه بازی بم څنګه کوله سره خم و
داسې مقصد تیرابل داسې داسې کته کو پورته کدا سنې و
اتان به مرسره
نه اتان نه و هم داسې مقصد دا بیل موږ کورابل جک جک و خل لنګي سر کې و خل ورور ملام ترل اسپین کالج ځان کې و نه
تا څو کاله دا بیل بازی وکړه
دو کاله
او د چا په جشنونو کې و د چا وخت
خدا د ما غلبه نیکی داوود و
ز محمد کریم میدانوال د میدان ولایت وسیدون کای د پسرلی پښپو ورځو کې د میدان ولایت ازوانانو به اکثر به راووتل د دختو ته ټوب ډنده یو قسم خپل د دوی یو ساتری د ازوانانو به کوله بل لوبه د چې هغه ته اخوډه وای یو پندوس کې پورته جی کې د ازوانانو نه چاپیری بس خپل هغه مسیو ساتری کوي او بل یو لوبه د چې هغه ته ډی او ډنګ وای چې د ازوان پلاس هغه د سي ډنګ او بل وړوکې لارګي ورته جوړ کړي چې هغه ته ډی وای سره وحیو د ځوانان خپل مستی کې سره په دې پسلیش په ورځو کې د ملي په خو خزې نزي هلته صرف د ځوانان دي
باز محمد خادمن دی غزنی ولایت د نایو ولسوالی اوسیدونکی
از مکسیم لیرا سره سیمه ده
د حمل لراتک سره نږدې و او رپورت کې دی لمځکی څنګه به واری ولایت نور بنو ځوانانو ته په خونه کې تکیه نه ورتل او راو به تل کارونه بل هم نه پیل سی او د خپل ساتیری لپاره به یو لبل سره یو ځای کېدل او څو قسمه ساتیری درلودي او د ځوان بستر ګور وټړلې په پټ کې باندې هغه به چینل د لویا به یو بل لوی به خو په چا پیړه واه یو بل لوبه ولا خبرګولې ورته وایو هغه شپه یا لس نفر یې به خاطی وی لس نفر بل خاطی وی یو کوټنې جوړ کړی وی پهغه کې یو نفر وی هغه کوشش کوي چې دا کوټنې ووهي یو د انور خلک لس نفر دې د همکار وی چې ورته ویره سوي تر کوټنې پوري یو بل لوبه د مخ خاطه ریواج وکولا ورته ویل کولا به د شی یو کلک پندوس کې جوړ کله کالو څخه بیا به هغه ته یو غوګي ورکو هغه هم د غرقم یو واته نفر به یو خاطه واته نفر به بل خاطه او حالتي به لري یو ځای سر جوړ کړی او تر سره پوری به دغه پندوس کې دی رساو ورته پریور
ما ګلان ورته ساتلی او ګل پام تسو ګلندام تسو دلارام تسو نه اورم دینسته چنات نام تسو ګلندام تسو دلارام تسو
زمانو مو یبلان وریم د کندهار ولایت پنځمې نه اوسیدونکې
په کندهار کې په سرلنې لوبې چې معمولا کېږي څه شی دی دا مونږ نه راتوخ
کندهاري غیر نه ویل ده فوټبال یا د ټولنډا د کرکټ چې په وسیله ځوانه فقې کې لوبېږي دغه نه زبازي چې پر آسان در سره کېږي جالب لوبه ده په سرلی هوا هم د ځوانانو خوشیږي هم د وجود خوشیږي نو وینان دغه ځوانان ټول سره راښینی بیکار یې سر سره راځي پر میدان ښینی
وچی پسر لایش زمی خاشی کل کل وادی شو تالی گلا جو نگه تلی دی شو تالی شو کلی کل کل وادی شو
قدر من آوریدون کو پدیل چه سخ کالمو پا وطن که سول دایمی آو دا ویرونو تغر طول سی دا ننخ پراوانا رانغالو کمو دا ازاده راڈیو دا خپراوانو پا آلا لیکون راستوال پتی مو دادی پا کابل که مو دا پوست بکت شمیره دا څوارلس یو اویا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې دوه ویشت په جلال آباد کې څلور او کومله پېښوره لیکونه راستول هلته مو شمېره ده اووه سوه څلور اتیا یونیورسټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیا او په عزت اوسئ
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې.